ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د سرطان درېمه او د 2013 د جون څلرویشتمه. د هلمند د سولې کاروان د جګړې د بندېدو لپاره له نن څخه د ملګرو ملتو د دفتر مخ ته پرلت پیلوي. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د امیر محمد ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لري. خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی له وچکالی زپلیو سره د مرستو د چټکولو غوښتنه وکړه. د عراق پوز د سوریه په خاوره کې د داعش 15 تلويش غړي وشلې دي او پاکستانی طالبانو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وچکالۍ او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافي مرستې نه دي شوي. له ارګه له یوې خبرې شوې خبر پاڼې سره سم چې پرون شپه خبره شوه، ولسمشر غنی ویلي چې له طبیعي آفتونو لکه وچکالۍ او سیلونو له زیانمن شویو کورنیو سره دي د مرستې رسولو بهیر چټک شي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلي غنی له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د بشري مرستو د انسجام په غونډه کې پرون د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو او ملګرو ملتو له استازو غوښتنه کړې چې د طبیعي آفتونو له امله له زیانمن شویو افغانانو سره د مرستې رسولو عاجل او دقیق پلان جوړ او ورته وړاندې کړي. د هلمند سولې کاروان غړي به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځې پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي به درې ورځې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخې ته ناست وي او غواړي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیانی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د هندوانو د کښت زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ډیرو بزګرو د کوکنارو له کرلو لاس اخیستی دی.
کل شاوخوا 15000 تجربه زمکه باندې هندواني کرل شي بي دي او لامل هم دا دي چې سکل پر عمرني وختونو کې خو پډيري سیمو کې د کونارو خربنه شو او بزګر خپل زمکه د هندوانو لپاره برابرې کړې وي.
سشکل به په ننګرهار کې د هندوانو حاصل 10000 ټنو ته ورسیږي. د ننګرهار په بټیکوټ، لالپوره، مومندره، ګوشته او کامه ولسوالیو کې سشکل د هندوانو فصل شته. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق پوز وای چې د سوریه پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال سختريزي وژلې دي. د عراق پوز پرون په یو بیان کې وویل شپارس جنگل وته کوي د اف شپارس جنگل وته کوي د جمعې پورز د سوریه په ختیځ شهر دایرالزوار کې د داعش د وسلوالو یو غونډه بمباری کړې ده. د سوریې دایرالزوار ولایت له عراق سره پولې ته نږدې پروت دی. د عراق د پوز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دایرالزوار کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنگ وزیر د رسنیو یو مسؤول د دې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وژل شوی دی. د عراق پوز د اپریل له میاشتې راهیسې د سوریې په خاوره کې د داعش پر وسلوالو هوایي حمله کوي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د تېرې شپې له 12 بجو څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسید او نور په موټر کې له یوه ځایه بل ته د تګ لپاره د خاوند، پلار یا ورور ته د سعودي ښځو اړتیا پای ته ورسېده. په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه د دغه هیواد د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یو برخه ده. د بشري حقوقو د غړیو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې موټر وچلوي. پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشراو د هغه مرستیال وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي مفتی نورولی مسعود د دې ډلې مشر ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون درې لوبي وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې 15 ګولونه وهله، او د تونس لوبډلې ته چې 2 ګولونه وهلې او ماته ورکړه. د مکسیکو لوبډلې 2 ګولونه وهله، او د جنوبي کوریا ته چې 1 ګول وهلې او ماته ورکړه. د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماته وخوړه. نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال، او پولند له کولمبیا سره مخامخ کیږي. خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12.5 وی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. ساعت 2 بجې او 5 دقیقې شوې. د هلمند سولې د کاروان برخوال د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو مخته تر پرلت وړاندې نن د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مخته کینی.
کچیرې دغه هیوادونه مداخله و نه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې زرکشینی به سوله بکوي.
په پکتیا کې هم د لوی پکتیا د سولې ژغ په نوم د سولې لپاره ولسی خوځښت پیل شوی دی.
روان جنگ پردی جنگ دی. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو.
په کندوز کې کاروانګر وایي وچکالۍ په دغه ولایت کې د غنمو حاصل خورا کم کړی دی.
ساکالي وچکالۍ د بارون نه ونسل بس د منګه د غنم باندې کارلې او په منګه نقص کوو.
پاکستانی طالبانو ځان ته نوی مشر ټاکلې. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د بهرنۍ مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. و بچې یو و دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ ورک زموشته وی پانی پاتره. د هلمند سولې کاروان به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته خپل درې ورځنی پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل سره لري چې وسلوالو طالبانو د اوربند د ټینګولو په اړه د دوی غوښتنې ته منفي ځواب ورکړي، خو دوی مایوس نه دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د هلمند سولې کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي د دفتر یو نامه مخته د درې ورځنی پرلت په ترڅ کې درې اساسي غوښتنې مطرح کړې.
اوله دغه ده چې نور په افغانانو کې مداخله بند کړل شي. دوهمه دا ده چې کچیرې دغه هیوادونه مداخله و نه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې زرکشینی به سوله بکوي. دریم دا چې خپل بهرني ځواکونه او طالبان ل جګړې څخه داسې لاس واخلي چې هغه د جګړې اصول باید مراد.
شغلی وطن دوه زیاته کړ چې په راتلونکو ورځو کې به په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو، پاکستان، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلتونه وکړي. د هلمند سولې د کاروان ویاند وویل چې د امنیت په برخه کې له هیڅ آدم راستي غوښتنه نه ده کړې او له چا ویره هم نه لري. پر دې مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې پرلت کوونکو د دوی مرستې ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې. متاسفانه د هغوی له لورې په وار وار موږ دا خبره رارسېدلې او موږ اورېدلې هم ده چې علاقه نه لري چې موږ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسو. هغوی وایي چې ولسي حرکت دی او د سولې لپاره یې حرکت پیل کړی، نو څوک کار نه ورسره لري. خو که له دې سره هم چیرې نن یې اړتیا پیدا سو، موږ به خپل امنیتي تدابیر ولرو. د هلمند د سولې کاروان تر تقریبا 30 ورځې پلي حرکت وروسته تیرونی کابل ته ورسید. د سولې لپاره دا ولسی حرکت وای چې ورځ په ورځ خلک ورسره یو ځای کیږي. د دوی ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د سولې یو کاروان چې له پېښور روان شوی پرون لغمان ته ورسید. بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل چې هر هغه ولسی حرکت چې د سولې لپاره وي د ځان ملګری ګڼي. د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ اوربند ډیر افغانان د دایمي اوربند ټینګېدو ته هیله من کړی دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی په کابل کې د هلمند سولې کاروان غړو ته ورغی او له هغوی سره د کتنې پر مهال غوښتنه وکړه چې وسوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي او د اوربند تمدید ته یې وهڅوي. خو وسوالو طالبانو د اوربند د تمدید غشتنه رد کړي او حمله جاری ساتلې دي. په بادغیس کې یوازې د چهارشنبه په ورځ سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یوه حمله کې وسوالو طالبانو په بالا مرغاب ولسوالۍ کې دیرش عسکر او پولیس ووژل. وسوال طالبان د امریکا سره په مخه خبرو ټینګار کوي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په داسې بهیر کې ګډون کولای شي.
له پېښور څخه هم د کابل په لور د سولې یو حرکت خوځیدل دی او غواړي چې دا حرکت هم د سولې د پیغام در رسولو لپاره ځان کابل ته ورسوي. له بلې خوا د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سولې چاپیریال د رامسته کولو په هدف د لوی پکتیا په سطحه د لوی پکتیا د سولې شخ په نامه یو ولسی خوځښت پرون په ګردیز کې خپل موجودیت اعلان کړ. په دې ولسی خوځښت کې راټول شوي قومي مشرانو ویلي چې د جګړې په حالت کې د سولې خبرې ممکن نه دي او د دوی په وینا د لوی پکتیا په قومونو کې د داسې چاپیریال د رامنځته کولو وړتیا شته. د دې خوځښت یا حرکت هدفونه په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي په راپور کې واورو. دا راپور د یو قومي مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده په موږ مسلط شوی ده. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو. دا هڅه به د پکتیا څخه شروع کوو لوی پکتیا ته ترڅو افغان شمول شي. دویم د جنگ د دواړو خواو څخه اوربند غواړو ترڅو سولې ته لاره هواره شي. دریم د اوربند په جریان کې مذاکرات غواړو. څلورم مذاکرات د اسلامي ارشاداتو ملي او انساني ارزښتونو په چوکاټ کې غواړو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګټ.
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره یې د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په دیارلس ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته راپیل شوي چې وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د دیارلس ولسوالیو د مرکز په شمول ټولو قومي مشرانو راټول شوي وو. پریکړه لیک یې اعلان کړه او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یوه بل ته په مورچل کې ناست دي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټولو افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي او که چیرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپیریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا دې ته حاضره یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنګ نه کوي د سولې دپاره د ځای وټکي. که چیرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو موږ به دوی ته لابیک او ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې ویل که چیرې د جګړې کوم لوری د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري بیا به هر څوک چې ناروا کیږي خامخا به یو ورځ د ملت مجبوریږي چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښنی وی او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غرس له کندوز څخه یو راپور لرو چې کارمنګر وایي د ورختونو د کموالی لکه د دوی غنم د دوی د غنمو حاصلات خورا کم دي. لومړی به له سالم محمد صالح څخه واورو چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی بیست خبرونه په افغانستان کې د اوربان پر ورستوي موافقو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د دوه اړخیز اوربان پر مهال د لنډې مودې لپاره جګړه ودرول سوه. په دغو ورځو کې په کابل، کندوز، غزنی او نورو ولایتونو کې په زرګونو طالب جنګیالي شهرونو ته ولاړل. ځینو یې له سرتیرو سره سیلفي عکسونه واخیستل او ځینو نورو یو بل ته سره ګلان سره ورکړل. خو د خپرونې په حواله له دې هر څه سره سره وسلولو طالبانو خپل درې ورځنی اوربند تمدید نه کړ او یوازې تیره اونۍ په بادغیس ولایت کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري په یوه حمله کې ووژل سول. د ډیلی بیست خپرونې په لیکنې کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر ادارې یا سیګر د یو راپور په حواله ویل سوي چې د روان میلادي کال د جنوري له یو دیرشمې د افغانستان د ټولو ولسوالیو 14.5% یې یا د افراطي وسلولو په کنټرول یا تر نفوذ لاندې دي. د راپور په حواله په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه یوازې 9% وه. د مطلب لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پیشنهاد کړی چې ناټو باید افغانان پریږدي چې تر ممکنه حده د خپل امنیت او حکومت جوړونې لپاره ډېرې هڅې وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان باید خپل ټولنیز جوړښت باثباته، خپل حکومت، اردو او پولیس جوړ او اصلاحات پکې راولي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونې هم پر همدې موضوع په دې عنوان لیکنه خبره کړې. داسې ښکاري چې افغانستان وسلول طالبان شایي د ولس کلنې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. د لیکنې په پیل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا وسلولو طالبانو ته د اوربند مسأله یاده سوې چې ځینو افغانانو یې هرکلی او ځینو نورو ورباندې انتقاد کړی دی. د خبرونې په حواله ځینو تحلیلګرانو او د پخواني حکومت چارواکو د اوربند دغه پیشنهاد یوه ناوړه تجربه بللې ده. خبرونې لیکلي د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند رعایت شایي دا معنی ولري چې دوی به غوښتل په جدیت سره پر یوه اوربند او تقریبا د دوو لسیزو تر جګړو وروسته په خپلو عملیاتو کې پر یوه بېساري وقفه غور وکړي. افغان حکومت اول د روژې له 8مې د کوچني اختر تر 15مې د طالبانو په وړاندې د اوربند اعلان وکړ چې وروسته یې دغه اوربند د لسو نورو ورځو لپاره تمدید کړ. خو وسلولو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي د ولسمشر غنی د اوربند اعلان له زړورتیا ډکه پریکړه وه او وخت یې هم ډیر مناسب و. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونه شایي ونه کړای سي په یوازې سر وسلول طالبان د سولې مذاکرې ته راولي او په یوازې سر له وسلولو طالبانو سره پخلاینه وکړي. د خبرونې په باور د سیمې په سطحه ناکاره د سایسو هم د افغانستان د سولې پروسه لا پیچلې کړې ده. خبرونې د چین، روسیې او پاکستان یادونه کړې ده.
د کندوز ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې وچکالۍ او د ورښتونو د کموالي له کبله د غنمو په حاصلاتو کې بې ساری کموالی راغلی او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. چارواکي وایي چې د کندوز د خلکو 80% د للمي مځکو غنمو پوره کوله، خو سږ کال د ورښتونو د نه ورېدو له کبله په دې ولایت کې د څه باندې 100,000 هکتاره للمي مځکو حاصلات له منځه تللي او له کبله یې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
د تیر کال په پرتله سږ کال په کندوز کې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په روان کال کې د ورښتونو د نه ورېدو او د وچکالۍ له کبله په 100,000 هکتاره للمي ځمکو کې د غنمو کښتونه له منځه تللي دي او برسیره پر دې په آبي ځمکو کې هم غنم کم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو آمر عبدالمجید حافظ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د غنمو په پرتله د نورو نباتاتو لکه د زغرو، نخود، هندوانو او د خټکوی حاصلات د قناعت وړ دی.
حدود 1,40,272 هکتار
په روان کال کې زمک په څه باندې 1,40,000 هکتاره للمي ځمکې کې د غنمو کښتونه د وچکالۍ له امله له منځه تللي دي، خو بیا په هغې ځمکو کې د غنمو کښت د منلو وړ دی او زمک فني کارکوونکي بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکوي. بل خو یو شمیر بزګران هم شکایت کوي چې پروان کال کې د غنمو حاصلات دوی کړه لګښت نه پوره کوي، ځکه د دوی ډیری کرنیز فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي دي. دو تنو بزګرانو هر یو محمد نذیر او محمد اسلم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وروره، سږکال وچکالۍ د بارونه ونه سول، بس د مونږ د غنم معلوم چې کرلي وو پاره مونږ نقص کو، بس چې شاین دي شنه سوي، یعنی دولت مونږ سره باید همکاري وکړي او سږکال مونږ یې چې اصل موصل وانه خیسو ټول شاین د مونږ وشتل
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې 202,000 هکتاره ابي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او یو ویشت دقیقه شوی. د جمعې په شپه درې څلوېښت افغان انجینران، تخنیکی کارکوونکي او د هغو ساتونکي د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري وتښتول شول چې لا هم خوشي شوي نه دي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، د دغو انجینرانو او د سړک جوړونې د نورو کارکوونکو د برخلیک په باب وروستي معلومات څه دي؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې شرکت د دښتو څو کارګرو کورنۍ اوس له وسلوالو غوښتي چې نیول شوي مزدوران خوشي کړي. دغه کسان چې شمېر یې 23 تنه دي، د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شوه. د کندهار چارواکي وایي چې په دښتو څو 23 کسانو کې 40 تنه د دغه شرکت امنیتي ساتونکي، 14 تنه انجینران او تخنیکی کارکوونکي او لس عادي مزدوران دي. خو اوس تازه د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول وایي چې تشتول شوي کسان ټول عادي مزدوران دي او امنیتي ساتونکي پکښې نشته. د شرکت د مسؤول په وینا دوی ځکه هلته کار کوه چې وسلوالو په وار وار ورته ویلي وو چې د بیا رغونې د پروژو تطبیق ته اجازه ورکوي. او لکه څنګه چې مخکې مو په راپورونو کې ویلي وه، د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. طالبانو په یو خبره کړي پیغام کې ویلي وه چې دوی د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه وه او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشي کړي. اما د شاوخوا درو ورځو تېرېدو وروسته لا هم وسلوالو دغه کسان نه دي خوشي کړي. او نور نوي خبرې نوي جزئیات دادي چې چارواکو هم تایید کړی دي چې دغه کسان وسلوالو د ډیورین کرښې هغه غاړې د پاکستان د ګلستان سیمې ته انتقال کړي دي.
پخوا تر دې مخکې تیره میاشت په همدې سیمه کې د ټاپي د نلیکې د سروې شپږ مامورین د دولت وسلوالو مخالفانو تښتولي وو چې یو شمېر یې ووژل او یو شمېر یې له تښتولو وروسته ووژل. د دولت وسلوالو مخالفانو خو ویلي وو چې د سړک جوړولو او یا د نورو عام المنفعت پروژو له تخریب سره کار نه لري او خنکی ژینه. نو د سیمې خلک څه وایي چې ولې د دولت وسلوال مخالفان د سړک جوړولو او د نورو پروژو د کارکوونکو مخه نیسي؟
بله، د ټاپي پروژې دغه پېښه چې تاسو یادونه وکړه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې رامنځته شوه، چې لا هم تر اوسه پورې دغه پېښې مسؤلیت نه وسلوالو طالبانو او نه کومې بلې ډلې اخیستی دي. خو د دغه پېښې په اړه تر پېښې څو ساعته وروسته وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې وویل چې دوی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ د برمي پوستې په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې ده او هلته د سړک جوړولو د شرکت کارکوونکي هم یې ولیدي. دوی ویلي وو چې تر تثبیت وروسته به دغه کسان د سړک جوړول شرکت کارکونکو وی هغه خوشی کی.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی ول کندهار څخه چې د سړک جوړونې د انجینرانو او کارکونکو د تشټول کېدو په باب ورستي معلومات راکول. وسلوالو طالبانو همدارسته رمیش په بغلان ولایت کې د یو برېښنا کوټ و انجینران البته و هندی انجینران او د هغوی یو افغان همکار وتښتول چې لا هم د دې ډلې له لوري برمته دي. د خو سلګونه دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت د هغو دوکانونو نوي داوطلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوي دي. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبې په ورځ د خوست هر هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد لمخې په خار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي د وی اعتراضي غونډه په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي دولتربۍ ته نه وړاندې کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا په مناسبه کچه د کرایې د لوړولو مخالف نه دي، خو ممکن ځینې کسان په قصدي ډول دوکانونه په ډیره کرایه وغواړي. د خوست دیوی خاری اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
کیم د کنینه د ملی اردو د پته د تاسات په منځکه کې جوړ شوی دی. اغه مصطفی صاحب غوړي چې په دین د باید د طلبي وشي او که د طلبي په وشي دغه کسون چې دلته ډیره سرمایه گذاری کړي د کونی جوړ کړای دی او قرضې لوسه وتلې دي، دا په څه شکل د جمع کوي؟ که مصطفی صاحب دې خبره ته زر ور کنن پکات غونډه وکړه بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وبسي. ککل د طلبي په وکړه د یو دي کون به اوس چې په 2000 ور کړای دی دا بل زر ته د طلبي کل وړي لا زر ته چې په طلبي کل وړ شو دا د عام ولس په کسا کې خبره چول دي.
د خوست خار په سوایل لوري کې ملي دفاع وزارت نګدي سل جری بزمک لري چې په دا غزمکه کې خوښه څلور زره خام دوکانونه جوړ شوی او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي.
زمو شغله اساجی رادیو اوري په د سال کې د تحریک طالبان پاکستان یا د پاکستانی طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه د اختلافات او راپورونه خبرېدل. د ډلې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوی مشر او مرستیالي ټاکل دي. جزئیات فرشته جلال زیوړندې کوي.
پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې نورولی مسعود د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په بیان کې هم داراز ویل سوی چې مفتی حفیظ الله د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. خراسانی هم داراز د دې د مخکنی مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی او ویلي دي چې هغه د پاکستان پولې ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پی مشر ملا فضل الله د جون د میاشتې په 14 نیټه په کونړ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نورولی مسعود 40 کلن دی او د پاکستان په مختلفو مدرسو کې زده کړې کړې دي. هغه د پاکستان د طالبانو د پخوانی مشر بیت الله مسعود مرستیالي هم کړې ده. بیت الله مسعود تورن چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. دا څرګندل کېږي چې نورولی مسعود په نویم لسیزه کې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای جنگ کړی او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې هم په حملو کې لاس درلود.
دا هم د دې خبری مجلې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافی مرستې نه دي شوي. د هلمند سولې کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځې نه پرله پیل کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل لس فیصده زیات شوی دی. د عراق پوځ وایي چې د سوریې پر ختیځ په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلي او په سعودي عربستان کې له 2 وروسته د لومړي ځل لپاره لنن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل موټر وچلوي.
دا ژوند رنگونه.
زه خپل یو دهقان په لوګر ولایت کې په حال دقانی دا پیاز و غنم و لوبیا و داشن کو.
دقانی کار تاسو کوي کنه دا څومره سخت ده؟
دکانی خو هغه تر دکانه پورې تر دې خبره ده. دکانی الحمدلله چې پټای د خپل ویم ځکه زمين د خپل بیا څه مشکل نسته. نو هر وخت کې روزمره سړی کور او پاملم کې لګیای خپل دکانم کې لګیایو. نو د کال تر اخره پورې څار وخت صحیح کاروبار دهکانی وکی نو نتیجه بیا که مثبت نتیجه لري.
تاسو ویل چې پیاز کاری کنه له نورو شیانو سره، دسې ویل کېږي دغه پیاز ډیر دسې په حساب زر خرابیږي، کرل یې سختي، ساتل یې سختي، تاسو په اکله څه وایي؟
دا صحیح خبره ده. پیاز دا په سبزي کې ډیر زر خرابیږي. چې کله پیاز وښکل سي هغه د پاره که ډیره زیاته تیزه ګرمي ما خرابوي او که ډیر زیات یخې ویم خرابوي، نو هغه ته بیا زر تجاران زر راځي، بیا زر د بوجي کېږي او ځي صحیح نه وځي. نو که باران په وشي یا تیز لمر وي پیاز خرابیږي. رښتیا حقیقت خبر
تاسو زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر و بچو دوام کوي. وس بل خبری مجلل رو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض میکنم او